لومړی یو ساته سهارنی خبرونه مو پیل سوا. السلام علیکم. په دې خبرونه کې راپورونه او نور مطالب خبرو. دوشنبه ده د زمری اسد 4 د جولای 16 په راپورونه کې په کندهار کې روانو جګړو او له بشري حقوقو سرغړونو خلک له نورو ستونزو او لوږې سره مخ کړي. د ناامنو سیمو اوسیدونکي د خپلو ماشومانو د تعلیم راتلونکي ته اندېښمن دي. د سیمې په اړه اوري چې په ایران کې د اوبو د کموالي له کبله مظاهرې روان دي. و اونیز پروګرامونه هم خبرو. د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام خبرونه په خبرونو پیلېږي. د امریکا یو وتلي قمندان ویلي چې له افغان امنیتي ځواکونو به د امریکا هوایي ملاتړ دوام کوي. په بلجیم کې په لسګونو افغانانو د پاکستان سفارت مخې ته مظاهره وکړه. د روسیې ولسمشر د جنگي کښتیو په یو لوی پریډ کې برخه واخیسته. د امریکا د متحده ایالاتونو یو مخکښ قمندان وویل چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ملاتړ به د امریکا هوایي حمله دوام کوي. د امریکایي قمندان دا خبره داسې مهال کړي چې له افغانستانه د امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو وتل روان دي. جنرال کینت مکنزی چې د امریکا د مرکزی قمندانی قمندان دی او د افغانستان په ګډون په سیمه کې د امریکایي ځواکونو مشري هم کوي، پرون وخت په کابل کې یو کانفرنس ته وویل:
د امریکا متحده ایالاتونو د افغان ځواکونو د حمایت لپاره په دې ورځو کې خپل هوایي حمله زیات کړی دي. که طالبان خپل حملو ته دوام ورکړي، موږ په پام کې لرو چې په روانو اونیو کې خپل د ملاتړ دغه حد نور هم زیات کړو.
په ورستوي کې وسلولو طالبانو خپلې حملې زیاتې کړي او ځینې ولسوالۍ یې لاندې کړي دي. قمندان مکنزی دا ونه ویل چې آیا د امریکا هوایي ملاتړ به تر اګست وروسته چې په افغانستان کې د نړیوالو پوځي حضور ختمیږي دوام کوي او که څنګه. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت یو ور بیا له وسلولو طالبانو وغوښتل چې خپلې حملې ژر تر ژره پای ته ورسوي. د سفارت پرون یک شنبه پر خپل ټویټر پاڼې ولیکل چې دا پوځي تحرکات د خبرو له لارې یو جوړجاړي ته د رسېدو هڅې شنډوي. سفارت له طالبانو اوربند غوښتي او زیاته کړې ده چې رواني جګړې ملکیان زیانمنوي او له خپلو مینو بې ځایه کوي. بلخو د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي مشر معصوم ستانکزي ویلي د افغانستان د سولې په اړه د نړیوالو ګډ دریځ به دا پروسه خوځنده کړي. ښاغلی ستانکزي دا خبرې پرون په کابل کې د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکلسن سره د کتنې پر مهال وکړي. د سولې په تړاو تیره اونۍ دوحه کې د لوړې کچې دوه ورځنۍ غونډه وسوه. خود دولت لوري ورڅخه ناراضه کابل تستونسو. اولس مشر محمد اشرف غنی وویل چې طالبان د سولې اراده نه لري. د بلجیم پلازمینه بروکسل کې لسګونو افغانانو پرون یک شنبه د پاکستان سفارت مخې ته مظاهره وکړه. دوی په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور سلسله علي خیل د تشتونی او شکنجه پر ضد شعارونه ورکول او پاکستان یې د طالبانو په ملاتړ د غرض د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن کړ. عبدالله احسان چې دغه مظاهرې ته له هالند څخه ورغلی وو برای ازادي راډیو ته وویل:
د لاریون یا د راټولیدنې اصلي موخه په افغانستان کې د ملي امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ څرګندول وو، خو تر څنګ څو ورځې وړاندې چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر لور سلسله علي خیل چې ویل کېږي د پاکستان د استخباراتو د کسانو لخوا څخه د تشتولو او پر تشدد او ضرورونې کومه هڅه سوې وه، د هغه د غندنې او د هغې پر خلاف د احتجاج او د غوسې څرګندول هم وو.
تر دې وړاندې په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې هم د سلسلې علي خیل د ترشتونې او ربړونې پر ضد مظاهرې سوي دي. نوموړی شاوخوا لس ورځې مخکې په اسلام آباد کې وتښتول سوه او تر شکنجه وروسته خوشې کړای سوه. تر دې پیښو وروسته د افغانستان او پاکستان ډیپلوماتیک اړیکې نورې هم خړې پړې سوې او افغان دولت خپل ټول ډیپلوماتان کابل ته وروبلل. د فاریاب مرکز میمنه کې د توپ چاودنې دوی ښځې او یو ماشوم ووژل. د فاریاب امنیه قومندان روح الله خلیل اوغلو پرون ناوخته رسنوی ته وویل طالبانو څو توپونه پر هوایی ډګر توغولی و چې پر کورونو او دکانونو لګیدلی.
امروز ما شاهد اصابت چند
یوار بیا پر میمنه خورده وسلوال و مخالفان و لخوا ده سو توغنده و دوشتل و شاهدان و چه ده و ماشوم او دو خز و دشادت سبب شویدی. سو دکانون تخریب کلی پر پوزی اهداف و نیدی لگیدلی.
دا پیش پرون تر غرمی وروسته سویده او د فاریاب امنیه قمندان وی ځوابي دزو کې شپږ طالبان وجلیدی. طالبانو په دې اړه څه ندی ویلي. 209 شاهین قل اردو په سمنګان ولایت کې د یوولو وسلوالو طالبانو د وجل کېدو خبر ورکړ. د دې قل اردو ویان حنیف رضایی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دا شمیر وسلوال پرون په هوایي حملو کې په نشه سوي.
یک محل تجمع حراس افغان
ده سمنگان ولایت ده حضرت سلطان پو غزنیگه کلی که ده طالبان پوریه و جلسه ده ملی اردو پو هوایی حملو که یول از طالبان و جل شوی او اوتن نور تپیان شوی دی.
ریزایی زیاد تکره چی پو دوگو حملو که ده وصلوالو طالبانو یو اندازه وصله او مهمات هم تخریب کرای سیوی دی. وصلوالو طالبانو ده موضوع پو باب رسمان تبصره نده کرده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جنگي کښتیو په یو لوی پریډ کې د خپل سمندري ځواکونو وړتیاوي وستایلې. په کورونا وایرس د مړینو لړوړ شمیر سره سره د سمندري ځواکونو د جنگي کښتیو د کلنی مراسم پرون په سنت پیټرزبرګ بندري ښار کې ترسره شول. پوتین وویل سمندري ځواکونه یې د اړتیا پر وخت د دشمن د هر هدف په وړاندې چمتووالی لري. دغه ډول مراسم د کریمیا سیمې په سیواستیپول بندري ښار کې هم جوړ شوی و چې د کورونا وایرس له کبله له محدودیتونو سره سره په زرګونو ځایي اوسیدونکو نندارې ته ورغلي وو. روسیې کریمیا سیمه په 2014 میلادي کال کې لاندې او له خپلې خاورې سره الحاق کړله. نن سبا په روسیه کې په اوسط ډول په کورونا وایرس د ورځې نږدې 4000 کسان اخته کیږي او 1600 کسان مري. د اسرائیل دوه هوایی شرکتونو مراکش ته لومړنۍ الوتنې وکړې. د الوتنې پرون یکشنبه وروسته تر دې وسوې چې دواړو هیوادونو څه کم اته میاشتې مخکې په رسمي ډول خپلې اړیکې عادي حالت ته راوګرځولې. دغو هوایی شرکتونو ویلي چې دواړو الوتکو کې له تل ابیب څخه مراکش ته سیلانیان لیږدول سوي. د اسرائیل د ګرځندوی وزیر یول راسپوزو ویلي د الوتنې د دواړو هیوادونو د ګرځندوی سوداګرۍ او اقتصادي همکاریو په برخه کې مرسته کوي. د اسرائیل او مراکش ترمنځ اړیکې د 2000 میلادي کال په پای کې د امریکا په منځګړیتوب عادي حالت ته راغلي. د فرانسې پارلمان هغه قانون تصویب کړ چې روغتیایي کارکوونکو ته د کورونا ضد واکسین جبري کوي. د دې قانون له مخې د هغو ځایونو لست پراخیږي چې خلک اړ دي د ورتګ لپاره په اصطلاح روغتیایي جواز ولري. دا بدلونونه وروسته له هغې راځي چې د حکومت لخوا د کورونا وبا له کبله د لګول شویو مقرراتو پر خلاف په ملي سطحه مظاهرې وسوې. د ولسمشر ایمانویل ماکرون هدف دا دی چې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د مبارزې لپاره واکسین د یوې عمده وسلې په توګه وکاروي. د ده حکومت غواړي زیانګالي خلک خوندي او په روغتونونو کې د ګڼه ګوڼې مخه ونیول سي. دغه لایحه په روغتیایي سکتور کې واکسین کول جبري کوي او روغتیایي کارکوونکي اړ دي چې د سپتمبر میاشتې تر 15مې واکسین وکړي، کنه د دندې ځنډولو خطر یې سته. او د توکیو په اولمپیکی لوب کې دو سوریایی ورونو ګډون کړی چې دوی کې یو د سوریې او بل د پناه غوښتونکو استازی توب کوي. د دغو دو ورونو عکسونه چې په مختلفو لوبډلو کې لوبیږي د همدې اونۍ په پیل کې پر ټولنیزو رسنیو خپاره سول. انځور کې ښکاري چې دوی توکیو کې یو بل ته غېږه ورکړې ده. محمد ماسو د سوریې او بل کشر ورور یې علا د پناه غوښتونکو په استازیتوب د لامبو وهنې په برخه کې لوبیږي. دوی دواړه د سوریې د حلب اوسیدونکي و چې اوس په جرمني کې اوسیږي. د دغو ورونو کورنۍ لا هم په سوریه کې ده چې کورنۍ جګړې شاوخوا 15 لکه کسان پکې وژلي او په میلیونونو نور کسان یې بې ځایه کړي دي. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. د افغانستان حکومت له نړیوالې جزایي محکمې او نورو اړوندو ادارو وغوښتل هغه څه وڅېړي چې دوی د طالبانو لخوا تر سره سوي بشري جرمونه بللي دي. دا غوښتنه وروسته له دې کېږي چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وویل د کندهار سپین بولده کې طالبانو شاوخوا 300 کسان برمته کړي. په افغانستان کې دننه د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم بشري وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ بللی او د نړیوالو د بیړنۍ پاملرنې غوښتنه یې کړې ده. طالبان بیا وایي چې دوی هیڅ ځای کې له ولسي کسانو سره زور زیاتی نه دی کړی. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د طالبانو جګړو تر ټولو ډیر ولسي وګړي ځپلي او زیانمن کړي دي. چارواکي وای له همدې تازه جګړو شاوخوا 2000 کورنۍ بې ځای شوې چې بد حالت کې ژوند کوي. د کندهار دوه اوسیدونکو آزادی رادیو ته د جنگي حالت د ناوړه اغیز په اړه ویلي.
کندهار ولایت نورجن پیغام درته پرېږدم. وروره دلته برق سبلشنا نسته په ومنه یې کې وروره لارې بندې دي چې مریض مو یې کلینیک ته نه سوړه دی. وروره دغه مو غوښتنه ده چارواکو څخه دغه زموږ ستونزو ته رسېدګي وکړي. د لارې علاقې دلته ډېر امنیت خراب دی. د کندهار ښار په ومنه یا تمنه یې کې
داسې وګوري د جنګ کې بیا
په همدې حال کې د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت د جرمونو له نړیوالې محکمې، نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له ملاتړو بنسټونو غوښتي چې د طالبانو جرمونه وڅېړي. د بهرنۍ چارو وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی د نړیوالو له دې ګامه هم هرکلای کوي چې د طالبانو جرمونه مستندوي.
وزارت امور خارجه از گزارشات
د بهرنۍ چارو وزارت د بشري حقوقو د څار سازمان او نورو معتبرو سرچینو د هغو راپورونو هرکلای کوي چې د طالبانو تاوتریخوالی او بشري ضد جنایتونه مستند کوي. لنړیوالې ټولنې د بشري حقوقو له بنسټونو او د جرمونو له نړیوالې محکمې همدا غوښتنه لرو چې د طالبانو د جرمونو په مخنیوي، د جنایتونو د عملانو په محاکمه او د بخښنې د دود په منځوړلو کې د افغانستان له دولت سره همکاري وکړي.
دولت د غوښتنه وروسته تر دې کوي چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي طالبانو د کندهار د سپین بولدک له نیولو وروسته شاوخوا 300 کسان برمته کړي دي. په راپور کې راغلی چې طالبانو دا کسان له کورونو راایستلي او له حکومت سره د همکارۍ په تور نامعلوم ځای ته بیولې دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د ځایي رسنیو په حواله ویلي له دې ډلې طالبانو یو شمېر کسان وژلي چې دې کې د کندهار د ولایتي شورا د یو غړي دوه زامن هم شامل دي. د افغانستان لپاره د دغه سازمان څیړونکو پتریشا غاسمن ویلي ډېره اندېښنه شته چې طالبان کندهار کې نور ظلمونه هم وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون مشر شهرزاد اکبر هم د یکشنبه په ماخام پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د بشري حقوقو ډیر اندېښمنونکي وضعیت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي او بیړنۍ پاملرنې ته اړتیا لري. د ویلي اړتیا ده چې اوسنۍ شخړه کې د بشري حقوقو د سرغړونو مستندېدو ته حقیقت موندونکي نړیوال پلاوی وټاکل شي. طالبان بیا د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان راپور ردوي او وایي د دوی لخوا کندهار کې له هیڅ سره زور زیاتای نه دی شوی او څوک برمته کړي هم نه دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل د کندهار د ولایتي شورا د یو غړي د دوه زامنو وژلو کې هم دوی لاس نه لري او په دې اړه څېړنه کوي. د پټکو سپین بولدک کې د وژنو ځینې پیښې ممکن د شخصي دښمنیو له کبله وي، ځکه په خبره یې په تیرو شلو کلونو کې له یو شمېر کسانو سره د دولتي چارواکو لخوا زیاتای شوی دی.
و موردل چې د افغانستان حکومت له نړیوالې جزایی محکمې او نورو اړوندو ادارو وغوښتل هغه څه وڅېړي چې دوی د طالبانو لخوا ترسره سوي بشري جرمونه بللي دي. په دې ورستوي کې په افغانستان کې د جګړو شدت زیات شوی. د دغو جګړو له کبله په زرګونو کورنۍ بې ځایه سوي او ملکیانو ته هم په روانه جګړه کې مرګ ژوبله اوښتې ده. په ښوونځیو کې د حضوري درسونو له پایل سره سم د ناامنو سیمو د ښوونځیو نامعلوم راتلونکي زده کوونکي اندېښمن کړي. د پوهنې وزارت د شنبې په ورځ په سړو او ډیرو سړو سیمو کې د ښوونځیو حضوري زده کړې پیل کړې، خو لا هم ډیر زده کوونکي سته چې یا له خپلو مینو بې ځایه سوي یا د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي. د دوی برخلیک به څه کیږي په یو راپور کې اوري.
په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو دوام د ډیرو زده کوونکو پر مخ د زده کړو دروازې تړلې دي. د بدخشان ولایت د جرم په ولسوالۍ کې د یو لسم ټولګي یو زده کوونکی ازادي راډیو ته وایي چې د راتلونکي په اړه اندېښمنه ده. دی چې خپل نوم وانخست ویل په روان وضعیت کې چې په ټول چاپیریال کې ویره خپره ده ښوونځي ته تګ یو ستونزمن کار دی. د دې په خبره طالبانو په سیمه کې داسې وضعیت راوستی چې د دې په شان ټولو نجونو ته ښوونځي ته تلل ګران کړي دي.
خاطری اوزای پاتی امنیتی ما نمیتونی مکتب بریم. مکتب هم شروع شده. وضعیت سخته شد. طالب هم رفتن.
سربیر پرده یو شمیر چه ده نامنه و لامل لخپول سیم و بیزای شوی هم در راتلون که پاڑ اندیخمند دی. در رسمی شمیرو لمخه در روان کال ده حمل لمیشتینا ده سرطان تر نمائی پوری. پده هواد که شاو خواه 15 زر کورنه لخپول سیم و بیزای شوی دی. په دوی کې ډېرې زده کوونکي هم شته چې برخلیک راتلونکي پورې تړلې ده. عبدالله یو د دغه کورنیو له کسانو څخه دی چې اولادونه یې له دغه برخلیک سره مخ شوي دي. د چې د پکتیا ولایت د زرمت له ولسوالۍ نه د پکتیکا مرکز شرنې ته کډه شوی وای. دوه زامن یې چې په پنځم او شپږم ټولګي کې وو له زده کړو پاتې شوي دي. وزارت نجیبی آریان ویلی چې په هغه سیمو کې چې جګړې روانې دي د نورو سیمو په شان پکې د ښوونځیو دروازې تړلې، خو په کومو سیمو کې چې نسبي امنیت وي هڅه کېږي چې د کال منځنۍ ازموینې واخیستل شي. دې وړاندې وویل
او له هغه ولسوالۍ څخه چې لوی ښارونه ته زموږ هېوادوال کډوال شوي دي، موږ د اضطرار په حالت کې د زده کړو پر نوم پروګرام لرو چې بېلابېل خدمتونه وړاندې کېږي د یونیسف او نورو نړیوالو همکارانو په مرسته، او هڅه به کوو چې دا پروګرامونه دلته پلي شي. تر څنګ یې کله چې نسبي آرامښت رامنځته شي نو د دوی د سپارچو په برخه کې او د تعلیمي اسنادو د بشپړولو په صورت کې به معذرتي ازموینې هم ترې اخیستل کېږي او د زده کړو بهیر ته به یې ادامه ورکول کېږي.
په ورته وخت کې د طالبانو ویان محمد نعیم وایي کومه اعلامیه چې دوی خبره کړې، دوی د تعلیمي او تحصیلي ادارو ساتنه کوي او د دوی تر ولکې لاندې په ټولو سیمو کې دغه شان ادارې فعال دي. د دوی په اعلامیه کې راغلي وو چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې د تعلیمي او تدریسي فعالیتونو پر وړاندې هیڅ خنډ نشته. د پوهنې وزارت د شمیرو له مخې په ټول افغانستان 9.5 میلیونه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې 20% انجونې دي. د پوهنې وزارت 13 ورځې اعلان کړ چې د سړو او ډیرو سړو سیمو په ښوونځیو کې د اسد په دوهمه حضوري زده کړې پیل کړي او د کال منځنۍ ازموینې به د اسد په شپږمه واخیستل شي. له دې سره سره زده کوونکي له خپله برخلیک اندېښمن دي.
په واسیمه کې په کومه امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راولل او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
د غاسبین درګر د لګې د شیخ مسل سنتی پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو ازادي رادیو ته ورجست. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وی لوی اختر وروسته په کورونا وایرس د اخته کسانو په شمیر کې د پخوا په نسبت زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت ویان ازادي رادیو ته ویلي چې بیا هم په افغانستان کې د خلکو د واکسین پروسه روانه ده او تر اوسه 1 میلیون ډیر کسان واکسین سوي دي. نور جزئیات په یو راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د اختر په ورځو کې د کورونا وایرس ته مخنیوي له خبرداري سره سره بیا هم د اختر په 3 ورځو کې خلکو د یو بل کورونو ته تګ راتګ کاوه. د دغه وزارت ویان وایي که څه هم په اختر کې د کورونا وایرس تخپراوی د کچې پاړه دمګړی سنجس له وخت مخ کې دی، خو د اختر په ورځو کې د دغه وایرس پاړه د ثبت شویو مثبتو پیښو شمیر ته په کتو په اختر کې په کورونا وایرس د اخته کسانو په شمیر کې زیاتوالی لیدل کیږي. غلام دستگیر نظری د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په 4 ولایتونو کې د کورونا ضد واکسین د ویش لړۍ روانه ده او په زیات شمیر کې کسان د واکسین د لګولو لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورځي.
په 4 ولایتونو کې د کورونا ضد واکسین د ویش بهیر روان دی. په ورځنی ډول له 1.5 لک پورې افغانان کورونا ضد واکسین لګوي. دمګړی موږ جانسن او جانسن 3.3 میلیونه ډوز واکسین
در حال حاضر در افغانستان داریم.
خغلی نظری زیاتوی چې تر اوسه 1,250,000 افغانانو په ټول هیواد کې د کورونا ضد واکسین لګولې. د امیر اختیا وزارت د ویان په خبره ټاکل شوی چې پر روان اونۍ کې د استرازینیکا په نوم د واکسین یو محموله افغانستان ته راورسیږي او په ورته وخت کې لچین هیواد نه هم د کورونا ضد 1 میلیون کومکی واکسین به ډیر ژر افغانستان ته را انتقال سي. د امیر روغتیا وزارت په خبره د کوواکس د طرحې له مخې ټاکل سوی چې د 2020 میلادي کال تر پایه د افغانستان په سلو کې 30% وګړي واکسین سي. دمګړی په ټول افغانستان کې درې ډوله واکسین استرازنیکا چې د هند تولید دی، سینوفارم چینایي او امریکایي جانسن اینڈ جانسن له 300 کلونو ښکتو کسانو ته لګول کیږي. که څه هم په لومړیو کې د واکسین د ترلاسه کولو د علاقمندۍ کچه ټیټه وه، خو په دې وروستیو اونیو کې د واکسین د ترلاسه کولو لپاره لیوالتیا زیاته سوي او حتی په ښارونو کې خلک د واکسین لپاره په ورځو او ساعتونو د روغتیایي مرکزونو د دروازو تر شا ولاړ وي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې 414 تنه په کرونا وایروس اخته سوي چې له امله یې 250 تنه مړه سوي. په افغانستان کې د کرونا وایروس د مثبتې پیښې له ثبت را وروسته تر اوسه 144,258 تنه په کرونا وایروس اخته سوي چې له ډلې یې 4,470 تنه مړه سوي دي.
زړګی مې غواړي غې ګورانه لات بل ډول دي، راغاړې نوسې جانانا لات بل ډول دي، پراغاړې وا نوسې جانانا لات بل ډول دي. ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې، ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې، چتا خفا نشی پیزوانا لات بل ډول دی، راغاړې نوځې جانانا لات بل ډول دی، وراغاړې وا نوځې جانانا لات بل ډول دی. ګران هیوادوالو، په کور پاتې شي، څنګ ته د مور پاتې شي، کورونا دا شان مات کړی.
اوس به دا واورئ چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ځینو ورځپاڼو د افغان حکومت لخوا د شپې ګرځبندیز په اعلان او له اختر راوروسته د جګړو د بیا ډیریدو په تړاو مقالې خپرې کړې دي. له دې ډلې ګارډن لیکلي، د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د شپې لخوا ګرځبندیز لګول شوی. کورنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې له کابل، پنجشیر او ننګرهار پرته په 12 ولایتونو کې شپې ګرځبندیز وضع شوی. ګارډین د کورنۍ چارو وزارت په اوله لیکلي، ګرځبندیز د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف چې په دې وروستیو 2 میاشتو کې د طالبانو د بریدونو له امله اوج ته رسېدلی لګول شوی. ګارډین په دې مقاله کې دا هم یاده کړي چې د اختر له لنډې وقفې راوروسته یو وار بیا جګړو زور اخیسته. دواړو خواوو، هم حکومت او هم طالبانو، یو بل ته د درنو مرګ ژوبلو د اړولو ادعا کړې چې د ګارډین په خبره خپلواکو سرچینو لا دغه ادعاوې نه دي تایید کړې. په دې مقاله کې راغلي، طالبان له شاوخوا 400 ولسوالیو په نیمایي باندې کنټرول لري. ګارډین د شنونکو په حواله لیکلي، افغان ځواکونو ځکه ډېرې سیمې له لاسه ورکړې چې له می میاشتې راهیسې د هغوی د ملاتړ په هدف پر طالبانو د امریکایي ځواکونو هوایي بریدونه کم شول. ناتو او امریکایي ځواکونو د می میاشتې راهیسې له افغانستانه وتل پیل کړي او د راپورونو له مخې تر اوسه د وتلو پروسه 95% بشپړه شوې. سره له دې چې د ګارډین په دې مقاله کې د شنونکو په باور د هوایي بریدونو کمښت ته اشاره شوې، خو د امریکا د دفاع وزارت د ویان جان کربي هغه خبرې هم یادې شوې چې 13 اونۍ امریکایي ځواکونه د افغان پوځیانو د ملاتړ لپاره هوایي بریدونو ته اړ شول. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې هم د حکومت لخوا د شپې د ګرځبندیز په اعلان تمرکز کړی او لیکلي دي، افغان حکومت داسې وخت د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره ګرځبندیز لګولی چې دې ډلې مهمې سیمې او سرحدي پوستې نیولې دي. ورځپاڼې لیکلي، په داسې حال کې چې افغان حکومت د پلازمینې کابل او نورو ولایتي مرکزونو په ساتنې متمرکز ده، طالبانو په ګڼو کلیوالي او سرحدي سیمو کې پرمختګ کړی. د ورځپاڼې په لیکنه، سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره هم د حکومت او طالبانو د سولې خبرو لا نتیجه نه ده ورکړې او طالبانو د جګړې د دوام ګواښ کړی. فاینانشل ټایمز په دې وروستیو څو اونیو کې د طالبانو لاسته د ګڼو سرحدي سیمو د لویدو خبره هم یاده کړې چې ورسره د افغان حکومت د عوایدو لویه برخه په خطر کې لویدلې. د راپورونو له مخې طالبانو په شمال کې د شیرخان بندر، په لویدیځ کې اسلام کلا او تورغونډي او په جنوب کې سپین بولدک نیولي. د دغو مهمو سرحدي سیمو او ګمرکونو په سقوط سره د سوداګریزو توکو لیک درا لیک زیانمن شوی چې ورسره په اکثرو سیمو کې خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وسم د سیمې په اړه په ایران کې د اوبو د کمښت په اعتراض مظاهره او اعتراضیه غونډه پراخېسي ودی. پر خوزستان سربیره د ایران له نورو سیمو هم د مظاهرو راپورونه ورکول سی ودی. تفصیل په یو راپور کې.
پرون یک شنبه د ایران په خوزستان ولایت کې مظاهره د ولسم ورځ لپاره هم دوام وکړ. د خوزستان خلک لمړی د اوبو د کموالی په اعتراض کې سړکونو ته راوتلی وو، خو وروسته یې مظاهره سیاسي بڼه خپل کړه. په وروستیو ورځو کې د مظاهره لمن بوشهر، تهران، اصفهان، لرستان او کرمانشاه ولایتونو ته هم وغځېده. مظاهره چانو شهرونه ورکول چې ایرانای مړکیږي خو ځلات نه قبلوي، او پر دې سربیره یې ویل چې اسلامي جمهوریت نه غواړي. په اعلام ښار کې هم د ورته نارامیو راپورونه خپاره شوي، او راپورونو کې راغلي چې دې ښار کې د پام وړ شمیر ښځو هم په مظاهرو کې برخه اخیستې وه. د ایران د نورو ښارونو مظاهره کوونکي د خوزستان له خلکو سره د خواخوږۍ او پیوستون ښکارندوی کوي. په خوزستان کې خلک د اوبو له کمښت سره مخامخ شوي، او اوسیدونکي وایي چې د دغه ولایت څخه باندې وسه وکلي وچکالۍ ځپلې دي. دغلته د اوبو چینې او کاریزونه هم وچ شوي، او اعتراض کوونکي پر پر ځایي حکومت اچوي. اعتراض کوونکي وایي د خوزستان ځایي چارواکي او پتیره بیا د اوبو د تنظیم ماموران نه دي توانېدلي چې خپل دنده سمه پر مخ بوزي.
تاسو لا پیغامونو
دغه ټول د یاراته ولات خبرې کوم. دغه تشریع د برکت تشریع چې جوړي دولت دا نور خو جوړول خو ښه کار دی. سره د جوړې نو ما سره په دې نه خاصه چې د دې امریکا روان لري، او دا یو تخصما چې دې چې پښتو عجب مرنه یې په پښتو اسلامي لري، تاسو نه او ځکه چې تاجی یا زارا ما د کومه چې دا غټه څنګه په افغانستان کې کیږي. هم باید دولت دې د پاملرنه نه وکړي، باید دا تورې خو نه ستې پښې استعمال نه خپل شخص دې نظر وکړي. وسلام.
د نیره هر ولایت د لالپور ولسوالۍ د شنو د سیمې ګلدین چای طرف تماسي مګ زمنګ درفان زادې چې زمنګ لالپور په ساحه کې د ختی سیمې د پاکستان سره د ختی سیمې د سفرون سره لیکوالان نغلي دولت را لګړو کو هم ځکه دولت را لګړو چې دلته خلک له پدمي ورته ولې د دې کا په سر بنی یو سولر او د سی او د سامان ورته وو چې وګوري د دې او په چیر یا شارین نه ځینې په دې تاسو په لسته کې دې تاسو ولګول دا د وګړي موسم دی دا ختی سیمې د پاکستان سره سرحد کې د ګرمۍ دی اندازې ډیره دلکه په پاکستان کې چې په سات کې کومه ګرمۍ ده دا شان دي د لور له سره کې ګرمۍ دی زیاته ده هغه نه د سولر په تاسو ولګیدل نه د بیسانو په تاسو ولګیدل نه د کل صفو نه د ار کنډیشن دی یو چې په تاسو باندې لګیدل برازیل کې چې دی پارټیو د کیږي خپل تنخواګانې زموږ په نوم باندې خلک اخلي او غریب کلی تاسو په نظر نه کوي په پنځونو راغلي دي په افغانستان څومره کومه کومه وښه له غریب په زیاده ونه رس وسلام ګل دین څنګه اوروال
زه د زابل ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. ما نوم احمد زید زابل په ټولو ادارو کې هغه سي د صحت کې نور مشتاق ټول وایستو ولا نه وتلی دي هیڅ چاته ځای نه ورکړی نه ورکړي ټول وایي سواله دي ډېر موږ د دولت صدا خوایسته چې دا پلټنه وکړي په زابل کې ډېر سخت ظلم روان ده هیڅوک نشي وکولای شي وایي سواله لري او په دغو ملکي ادارو کې د کار وکړي که د صحت وخت که د موسسات ده که د نور بخښنه دي ټول غریب ګرځي وړي شعبې تاره ورځ خو هېچا غږ نه ده اورېدلی وسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
آزادی رادیو ته ورجست دا هم د خبرونی د مهمو خبرونو لنډیز